یو له سو بجو د دې په کابل کې د سهار لس بجې سوې خبرونه کې به د زیاتو خبري مطالبه ترڅنګ په یو تحلیل راپور کې واوري چې د امریکا متحده ایالات په افغانستان کې یوازې خپل مخالفان ځپي کبه د غهیوات کې د یو دیموکراتیک او په خپل پښو ولر حکومت د جوړېدو لپاره هڅې کوي. په پیل کې به احمد شبر د دې سات مهم خبرونه وړاندې کړي، وروسته به بیا زده خبرونه نور مطالب درته وایي.
یو امریکایی پوځي چارواکی وایي په افغانستان کې امنیتي وضعیت ډیر خراب شوی او امریکا په سیمه کې شو دوستانو ته اړتیا لري. د افغانستان د دفاع وزیر له اروپایي هیوادونو د مرستې غوښتنه وکړه. په ایران کې د ولسمشۍ د انتخاباتو لپاره رایې اچول تقریبا یو نیم ساعت وشو چې پیل شوې دي. د خبرونو تفصیل: په عراق او افغانستان کې د امریکایي پوځي عملیاتو څارونکی جنرال ډیوډ پټرویس وایي په افغانستان کې له تیرو دوو کلونو راهیسې مخپوسیتېدونکې شخړې تېره اونۍ اوج ته ورسېدې. جنرال پټرویس په واشنگتن کې نن وویل چې تېره اونۍ په افغانستان کې یاغیانو تر 400 ډېر بریدونه کړي دي، چې په دغو کې کمی نیول، وړه حمله، د افغانستان د حکومت پر ودانیو او تاسیساتو بریدونه او د سړک د غاړې چاودنې او د ماینونو چاودنې شامل دي. کچرته د بریدونه د 2004 میلادي کال د وی اونې له حملو سره مقایسه شي نو 50% زیاتی شوی دی. جنرال پټرویس څرګنده کړه چې امریکایان په افغانستان کې شو دوستانو او شو گاونډیو ته اړتیا لري او باید خورا احتیاط وکړي څو ملکیان په جګړې کې ونه وشل شي. د افغانستان د دفاع وزیر له اروپایي هیوادو غوښتل چې له افغانستان سره خپلې پوځي مرستې ډېرې کړي. ستر جنرال عبدالرحیم وردک په بروکسل کې پرون خبریالانو ته څرګنده کړه چې اروپایي هیوادونه باید د افغان پوځیانو د روزنې لپاره روزونکي افغانستان ته واستوي او د دې پروګرام په لګښت کې د امریکا په څیر ونډه واخلي. تر اوسه په دې برخه کې له افغانستان سره 24 میلیونه ایرو مرسته شوي او د 221 میلیونه ایرو نورو مرستو ژمنې شوي. د قزاقستان د جمهوري ریاست په وینا د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما د دې هیواد جمهور رئیس قربان بیک باقیف ته یو شخصي پیغام استولی او له هغه په افغانستان کې د امریکا د ماموریت د ملاتړ لپاره مننه کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا متحده ایالات په قرغزستان کې د ماناس د پوځي هوایي اډې د بندېدو د مخنیوي هڅې کوي. قرغزستان د فبروري په میاشت کې امریکا ته شپږ میاشتې وخت ورکړ چې د ماناس له هوایي اډې خپل فعالیتونه بند کړي. د امریکا پوځ له ماناس څخه په افغانستان کې خپلو عسکرو ته اکمالات کوي. پر دې مسله د امریکا سفارت تر اوسه څه نه دی ویلي. د قرغزستان جمهور رئیس قربان بیک باقیف تر دې مخکې ویلي وو چې د ماناس ته بندولو پریکړه نسی بدلېدای. د متحده ایالاتو سنا په افغانستان کې د ناټو او امریکا د قواو قمندانۍ ته د جمهور رئیس باراک اوباما لخوا انتخاب شوی قمندان جنرال ستینلی مکریسټال ته د اعتماد رایه ورکړه. جنرال مکریسټال به د جنرال ډیوډ مکردن پر ځای په افغانستان کې خدمت پیل کړي. د جمهور رئیس باراک اوباما اداري تیره میاشت ناببره جنرال ډیوډ مکردن له وظیفې لري کړ او اعلان یې وکړ چې په افغانستان کې له وسلوالو طالبانو او افراطي ډلو سره مبارزه تازه اقدام ته ضرورت لري. د امریکا پوځ وایي شای په غور کې د وسلوالو طالبانو د یو قمندان ملا مصطفی د وژل کېدو خبر سم نه وي. پوځ پرون په غور کې په هوایي عملیاتو کې د ملا مصطفی او د هغه د شپارس ملګرو د وژلو خبر ورکړی و. د امریکا د پوځ اعلامیه وایي دوی ته دقیق معتبر رپورټونه رسیدلي دي چې ملا مصطفی له حملې ژوندی پاتې شوی دی. د سیمې خلکو ویلي وو چې په دې هوایي عملیاتو کې 10 ملکیان او 12 وسلوال وژل شوي وو. د امریکا د متحده ایالاتو پوځ هم درس وایي چې په عملیاتو کې د ملکی تلفاتو په اړه هم تحقیق کوي. په ایران کې د ولسمشری انتخابات روان دي چې شاید د انتخابات للوی دي سره د ایران پر روابطو کې بدلون راولي. د ولسمشر محمود احمدی نژاد په ګډون څلور تنه انتخاباتو ته درېدلې دي. د احمدی نژاد سخت سیال اصلاح غوښتونکی میر حسین موسوی دی چې په خواستر ریاضم و. د احمدی نژاد مخالفان هغه ملامتوي چې د ده د ریاست په وخت کې د ایران اقتصاد خراب شوی دی، بیې لوړې تللې دي او بیکاري زیاته شوې ده. خو سیاسي څیړونکي په دې نظر دي چې په کلیوالو خوارو خلکو کې بیا هم احمدی نژاد نفوس لري. د پاکستان امنیتي ځواکونه وایي له هغو وسلوالو سره یې نښته کړې ده چې هڅه یې کوله په پېښور کې د یوه پوځي قمندان په کور ورننوځي. پولیس وایي دوه برید کوونکي هغه مهال ووژل شول او 15 نور ونیول شول چې پنجشنبې ناوخته جګړه ورسره وشوه. دا برید په پېښور کې د پولیسو پر موټر له ځانمرګې برید لږ وروسته وشو چې د پولیسو د یو افسر په ګډون یې څوارلس تنه نور ټپیان کړل. وبخښئ، د پولیسو دوه افسران یې ووژل او نږدې څوارلس تنه نور یې ټپیان کړل. د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون د منځني ختیځ د سولې د څلور اړخیز پروګرام اعلان وکړ او وی ویل چې د رواني میاشتې په وروستیو کې به په ایټالیا کې په دې خبرو کې برخه واخلي. بان کی مون د خبرو نیټه نه ده اعلان کړې او دا یې هم نه ده څرګنده کړې چې دا خبرې به د ایټالیا په کوم ځای کې ترسره شي، خو وی ویل چې په دې خبرو کې به د ملګرو ملتو، د امریکا د متحده ایالاتو، اروپایي ټولنې او روسیې استازي پر دې وغږیږي چې څرنګه د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ روغه جوړه کېدای شي. د ملګرو ملتو سرمنشي وویل چې په روسیو کې د امریکا د متحده ایالاتو د ولسمشر باراک اوباما وینا چې اسلامي نړۍ ته یې وکړه د منځني ختیځ د سولې په پروګرام کې مرستندویه شوې ده. نړیوال روغتیایي سازمان اعلان کړی چې د خوګ انفلوئنزا یا سوائن فلو ناروغي په وبا بدله شوې ده. د دې سازمان مشر مارګریت چان پرون دا خبر په جنوا کې د روغتیا پوهانو اضطراري غونډې ته وکړه.
On the basis of available evidence and these expert assessments
دا وایي د ترلاسه شویو شواهدو له مخې او د دې ټولو کارپوهانو د اټکل پر اساس ویلای شو چې د خوګ انفلوئنزا په وبا بدله شوې. له همدې وجې ما له دې انفلوئنزا څخه د خبرداري درجه شپږو ته لوړه کړه. د روغتیا نړیوال سازمان په داسې حال کې دا خبرداری ورکوي چې ویل کېږي د یو ایچ یو این یو ویروس په امریکا، اروپا او د آسیا په لویه وچه کې په پراخه کچه د انسانانو ترمنځ په خپرېدو ده. د روغتیا د نړیوال سازمان مشر مارګریتا چان وویل چې دا معتدله وبا ده او د دې ضرورت نشته چې هیوادونه خپل سرحدونه سره وتړي او یا د خلکو په تګ راتګ بندیز ولګي شي. روغتیایي کارپوهان وایي چې لږ تر لږه په څلور اویا هیوادو کې دا انفلوئنزا خپره شوې ده. دا په تیرو څلوېښت کلونو کې اول ځل دی چې کومه انفلوئنزا په وبا بدلی شي او د نړۍ په سطحه خپرې شي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا به شایي نن په شمالي کوریا د نورو بندیزونو د لګولو پر طرحه رای واخلي. دا اقدام د شمالي کوریا د وروستیو اتومي ازموینو په ځواب کې ترسره کیږي. د بندیزونو پر دې لایحه تقریبا دوه اونۍ د امنیت شورا د پنځو دایمي غړو امریکا، چین، روسیې، فرانسې او بریتانیا د استازو ترمنځ د بندو دروازو شاته خبرې روانې وي. په شمالي کوریا د بندیزونو د طرحې په اړه په خبرو کې جاپان او جنوبي کوریا چې د شمالي کوریا له اتومي پروګرامه زیات خطر احساسوي برخه درلوده. دا د دې سات خبرونه.
ساعت ده سهار لس بجې او ته د قیس یو ده هم هغه مطالب چې پروان خبرونه کې به تفصیل وړاندې شي. د افغانستان د ملي دفاع وزیر ستر جنرال عبدالرحیم وردګ له اروپایي هیوادونو غوښتنه کړې چې د افغانستان د ملي پوځ په روزنه کې زیاته مرسته وکړي. په ننګرهار کې د غزنی او پکتیکا د 233 تنه پولیس وروزل شول. په هرات کې د بل ولایتي بیا رغونې د قومندان څرګندونې بواوري چې په تیرو څلورو کلونو کې په دغه ولایت کې د بیا رغونې د کارونو په اړه معلومات ورکړي دي. د هلمند په باباجي سیمه کې د بی ځایه سویو خلکو لپاره د سترې میاشتې د ټولنې د مرستې د پروګرامونو له جریانه خبر درکوو. د سیمې په حالاتو به په رپورټونو کې په پېښور کې د چاودنو واورې او همداراز سیمې ته به د افغانستان پاکستان لپاره د امریکا د متحدو ایالاتو د خاص استازي ریچارډ هولبروک د سفر له جزئیاتو خبر سي. په دې خبرونه کې د ګوډه چار پروګرام خبرو د اونۍ انتخاب او راځي چی سره وپیژنو. نن په ایران کې د جمهوری ریاست انتخابات روان دي. په دغه انتخاباتو کې د جمهور رئیس محمود احمدی نژاد په ګډون څلور کاندیدان سیالي ته ولاړ دي. په انتخاباتو کې د احمدی نژاد تر ټولو عمده رقیب د ایران پخوانی صدر اعظم میر حسین موسوی ګڼل کیږي. د احمدی نژاد مخالفان هغه ملامتوي چې د ریاست په وخت کې د ایران اقتصاد خراب شوی، قیمتونه لوړ شوی او بیکاری زیاته شوی ده. خو سیاسي څېړونکو په دې نظر دي چې په کلیوالو خلکو کې بیا هم احمدی نژاد نفوذ لري. دا چې د انتخاباتو نتایج به د سیمې پر حالاتو باندې څه تاثیر ولري او د هرې لوري د بریالیتوب په صورت کې به د ایران افغانستان پر اړیکو څه اغیز وي، دا به د ازادي راډیو د نن ورځې د خبرونو په جریان کې تاسو واورئ. هڅه کوو چې په ایران کې له خپل خبریال سره په تماس کې سو او په دې خبرونه کې هم تاسو ته تر ټولو وروستي معلومات وړاندې کړ. تاسو کولای شئ چې د ایران د انتخاباتو او د افغانستان او سیم پر حالاتو تر ټولو تازه وروستي خبرونه د ازادي رادیو پر ویب سایت هم وګورئ. د ازادي رادیو پر ویب سایت تاسو د کابل چاپ او د غرب معتبر ورځپاڼو ته کتنه هم لیدلی شئ او هم دراسته تاسو کولای شئ چې تحلیلونه او تبصرې ولولئ. د ازادي رادیو د ویب سایت ادرس دی www.azadiradio.com. د افغانستان د ملي دفاع وزیر ستر جنرال عبدالرحیم وردګ د اروپایي هیوادونو څخه غوښتنه وکړه چې د افغان پوځیانو د روزنې په برخه کې زیات مرستې وکړي. ویل کېږي چې د افغانستان د عسکرو او پولیسو د سمي روزنې لپاره د کال 2 میلیارد ډالر ته ضرورت دی. پرون د ناتو د دفاع وزیرانو په بروکسل کې د ناتو د تړون په مقر کې غونډه وکړه او د دې د غونډې د خبرو یو مسأله د افغانستان حالات او په افغانستان کې د ناتو پوځي حضور و. په دغه غونډه کې د افغانستان د ملي دفاع د وزیر جنرال عبدالرحیم وردګ د څرګندونو جزئیات په احمد شبر پروپورت کې وړاندې شي.
د افغانستان د دفاع وزیر له اروپا هیوادو غوښتل چې افغانستان سره خپل پوځي مرستې ډېرې کړي او په نورو برخو کې هم د امریکا په څیر مرستې زیاتې کړي. ستر جنرال عبدالرحیم وردګ په بروکسل کې وویل هیله منیم چې په افغانستان کې بل نړیوال ماموریت سره مرستې ډېرې شي او دا بار باید په مساویانه ډول وویشل شي. د افغانستان د دفاع وزیر زیاته کړه چې اروپایي هیوادونه باید د افغان ځواکونو په روزنه کې خپل برخه زیاته کړي. جنرال وردګ د ناتو له هیوادونو هیله وکړه څو د افغان پوځیانو د روزنې په برخه کې په مادي او تعلیمي برخو کې کومکونه زیات کړي. تر اوسه په دې برخه کې له افغانستان سره 24 میلیونه ایرو مرسته شوې او د 221 میلیونه ایرو نورو مرستو ژمنه شوې ده. د امریکا متحده ایالات او د ناتو نور خړې هیوادونه غواړي چې د افغانستان د پوځیانو شمیر 1,40,000 ته ورسوي او ورسره تر 2010 میلادي کال پورې 6,000 پولیس وروزي چې دغه هدف ته د رسیدو لپاره نورو پیسو او روزونکو ته اړتیا شته. ناتو هیله لري چې اروپایي هیوادونه افغانستان ته د نورو 14 روزونکو ډلو د استولو ژمنه وکړي او د امریکا د متحده ایالاتو د دفاع وزیر رابرټ ګیټس د چهارشنبه په ورځ له خپل اروپایي متحدینو وغوښتل چې د امریکا په څیر په افغانستان کې د خپل پوځیانو شمیر زیات کړي. امریکا د روان میلادي کال تر پایه 1,500 پوځیان افغانستان ته لیږي چې د دغو عسکرو یو شمیر رسیدلې دي.
د اوونه تر اوو اوو ورځې په اونۍ کې
په ننګرهار کې د غزنی او پکتیکا د ولایتونو لپاره 213 تنه پولیس وروزل شول. دوی ته تقریبا 3 میاشتې روزنه ورکړل شوې. ټاکل شوی چې دوی اوږدمهالي روزنې پروګرامونو کې هم شامل شي. خو دا چې دغه څه ډول پروګرامونه دي، اولی دغه کسان په ننګرهار کې وروزل شول، په دې اړه به له سیمې د ازادي راډیو خبریال رپورت وړاندې کړي.
د غزنی او پکتیکا ولایتونو 213 تنه پولیس تر 14 هفتهی روزنی ورسته د پنځشنبه پورې فارغ او په عملی توګه امنیتی ادارو ته ورو پیژندل شول. په دغه پولیسو کې 129 تنه د غزنی د شوبزت پولیسو او 134 تنه د پکتیکا ولایت د شوبزت پولیسو قطاعات شامل وو. په ختیز ځون کې د ملي پولیسو د روزنی د مرکز مشر سمونوال مفاد خان وویل
دغه تور چې شروع شوی و د پی پروګرام دی، یعنی پولیس پراوینسی ٹریننگ پروگرام. پر دی کی دو ولایتونو نفر راغلی چې په لته غزنی د قومندانې د اشوب زد کتاوا او بلې د پکتیکا د ولایت اشوب زد کتاوا، چې په دې کې 119 نفر افسران، ساتنمنان او سربازان د ولایت غزنی او 134 تنه افسران، ساتنمنان او سربازان د پکتیکا د ولایت څخه دلته راغلی او نن یې خپل 14 هفتې پروگرام یا د ترنیم مشتو مکمل پروگرام په بریالیتوب سره پای ته ورسید.
د امریکا د متحده ایالاتو د سفارت مرستیال جوزف موسوملی چې په مالی او تخنیکی مرسته ایدا پولیس وروزل شو وویل
And you're absolutely right, we should be doing more long-term training also, but right now Afghanistan needs as many police as possible.
دی وايي موږ د پولیسو لپاره د اوږدمهاله روزنې پروګرام هم لرو، خو په افغانستان کې اوس لړمهاله روزنې ته ځکه ډیر اړتیا ده چې قانون تطبیق شي او چې دا هدف ترلاسه شي اوږدمهاله روزنه به هم ورسره پراخیږي. بل لوري ته په افغانستان کې د ولسمشر ټاکنې هم تر سره کیدونکې دي. د دې د امنیت لپاره سم لاسي پولیسو ته اړتیا ده او دا اړتیا هم دغه سي پروګرامونه خطر سره کولای شي. د امریکای د سفارت مرستیال وویل دا پولیس د لاخې روزنې لپاره له نورو سیمونو دلته راوستل شوی وو. وروسته پولیسو ته د فراغت اسناد وویشل شول او پولیسو ژمنه وکړه چې د وطن خدمت به کوي.
ازادي راډیو ته لیکونه راولېږي. په خوست کې د پوسټ باکس شمیره ده 1.
هرات کې د ولایتي بیرغونی یا پی آر ټی قومندان پرون په خبرېرانو ته په یوه غونډه کې په تیرو څلورو کلونو کې د دغه سیمه کې د خپلو کارونو په اړه معلومات ورکړي دي. د ازادي راډیو خبریال هم په دغه خبري کانفرنس کې وو او له هراته به په دغه ولایت کې د ولایتي بیرغونی یا پی آر ټی د ډلو د تیرو څو کلونو د فعالیتونو په اړه رپورټ وړاندې کړي.
هرات کې مشدې ته د ولایتي بیرغونې ټیم قومندان ډګروال براندون نیسیو یو خبري غونډه کې د 2015 میلادي کال بیا تر 2009 میلادي کال پورې ټول کړي کارونه په مستند ډول خبريالانو ته وښودل. زیاته یې کړه 3 میلیونه یورو یوازې د دوی د هیواد د ملي دفاع وزارت لخوا بیلابیل عام ګټو پروژو کې دوی خلکو ته په دغه ولایت کې کار کړی دی.
مونته
ته راته پیار چې لپاره خپل هیواد کې څلور بیل بیل سرچینې مالی مرسته کوي چې یو یې هم د ایټالیا د ملي دفاع وزارت دی. د 2015 بیا تر 2009 میلادي کال پورې دلته 40 میلیونه یورو مرکز د هرات او بیلابیل ولسوالیو کې ټولګټو پروژو لپاره لګښت کړی دی. د پی آر ټی قومندان ویل دوی روان کال کې هم 4.5 میلیونه یورو هرات ته ځانګړي کړی دي چې د هغه په وینا 14% به د خوونې 14% د عام روغتیا یو د ستکرنې او مالداري او 14% ټولنیزه او نورو 4% به امنیت په برخه کې په دغه ولایت کې ولګول شي. ګنه خبريالانو په پرله پسې ډول قومندان څخه وپوښتل چې نسبت د افغانستان نورو ولایتو په تناسب لګ پیسې دلته پی آر ټی خرڅوي او د پروژو انتخاب کې هم ټولنیز عدالت چندان نه مراعت کیږي. د پی آر ټی قومندان ویل د کلنی حساب صلاحیت د افغانستان د بیا رغونې د تګلارې جوړونکو لوړو مقامونو پورې اړه لري او د پروژو انتخاب هم دوی په خپل سر نه بلکې د ولایت د مقام او ولایت شورا لخوا ورته خودل شوی دی. د روان کال کاری پلان کې هم د شپږ بابا خونځو ودانی او د هنرمندانو لپاره دی ودانی د جوړښت یاد کړه. څلور روغتیایي مرکزونه او د حوزوي روغتون د برېښنا سیستم رغولي ویل. دو بود دو پروژو او یو سلو دو او یو کوهیو کندل د کرنیز تو پروژو تر څنګ د سړخونو د جوړښت هم ویل. د ولسوالیو لپاره د 15 ودانیو د پولیسو لپاره د څلور مرکزونو دوه ادارو خونو د جوړښت حال ورکړ. دوه د حرفویز د کرو ودانی او د هوایی ډګر سړک رغولی وخودل. د هرات خرشنی فضا ته اوبر سوال او پلی رنگینه سیمه کې فاضلاب سیستم جوړښت یاد کړه چې د هغه په وینا د روان کال په سر کې پروژې یا پیل او یا هم لکار لاندې دي. هرات ولایت کې د ایټالیا پی آر ټی د دغې نظامي څانګې تر څنګ ملکی برخه کې هم همدغومره مالی کومک کوي. خو په دې سربیره هم ځایي چارواکي مین جمله والی او د ولایتي شورا رئیس د پی آر ټی مرستې د خلکو د ستونزو په تناسب کمی بولي او د نورو مرستو هیله کوي.
راپور زمور قضاوت ستاسو
د سری میشتي خیریه ټولنې په هلمند کې د باباجي په سیمه کې د بې ځایه سویو خلکو سره مرستي پیل کړې دي. د سیمې خلک وایي چې دغه مرستي تر یو حده د دوی ستونزې حل کوي خو کافي نه دي. دوی د سیمې لپاره د نورو مرستو غوښتونکي دي. له دغه ځایه د ازادي راډیو خبريال رپورټ لري.
په هلمند کې د سری میاشتې د ریاست له لوري د پوره 369 کورنیو سره چې د دې وروستیو عملیاتو او جنګونو له امله د باباجي او بشران له سیمو نور سیمو ته کډه کړې وه د مرستو د ویش لړۍ پیل شوه. د هلمند د سری میاشتې رئیس وایي د باباجي او بشران د کلیو بې ځایه سوي کورنۍ د یوې سروې له مخې په مرکز لشکرګاه او بولان او نورو سیمو کې سروې کړې دي. دوی وایي د دوی اکثره په کرایه کورونو کې پراته دي او دوی مړی د پیدا کولو وس نه لري.
د پیلنی امرسته باباجی او د بشران د خلکو سره د 369 نوې فامیلو د لپاره کومات د سرسری په پاته سوي دي چې د هرې کورنۍ د لپاره 15 اویا کیلو ورجی 25 کیلو لوبیا او همداسې 15 کیلو بوره او 15 کیلو غوړي 2 کیلو چای 2 کیلو مالګه یو دانه ترفال 15 کمپلی څلور پټوان او د شوزو د لپاره ریدانی پورونی او جان پاکونه د ودانې کیشتاش پسخانی یو ودانه او صابون د لاس پریولو چې د سره صلیب له خوا څخه د کومک د متضررو او ماجرو کډوالو سره سوی دی.
په هلمند کې د دې وروستیو عملیاتو او بیلابیلو غیر منظم نشوت او جنګونو له امله زیاتې کورنۍ اړې سوي دي چې خپل اصلي ټاټوبي پرېږدي او د بېوزلۍ او نادارۍ له امله سخت مجبور دي چې اکثریت یې په مرکز لشکرګاه کې خیر ټول کړي او یا هم اړې کورنۍ په خپلو ماشومانو باندې شاکه کارونه وکړي. د بابا جینه راکړه سوی یو تن چې وایي ځوان ورور مې چې په لسم ټولګي کې زده کړې کولې د دې نشوت او بمباریو له امله په شهادت ورسېدي او دوی هم اړ سوه چې خپل اصلي کور پرېږدي.
دا مرستې تقریبا لس ورځې به مې بس دي. فامیل کې مې دېرش کسان دي. اوس په ساپیانو کې هلته مو یو ځای سره کړې کړ
بشران کې زموږ د برنګ په غونډۍ کې هلته بمبار وسو. هغه یو ورور ماسیر مطالم و هلته شهید شو. نو اوس فامیل اوس ولکه یا د کور ځای لرو یا د نه نمره لرو نه ځای لرو. اوس مې هم والي صاحب ته اجازه کړې په جیب کې مې سره وزن وړ ده. اوس کلم داسې سارا باندې ګزارم.
د یادونې وړ ده چې وړاندې تر دې هم د هلمند د استرال کمیسیون له لورې د مارجي ولسوالۍ د یوولس سوه کورنیو سره عاجلې مرستې چې غنم وریجې او نور ملحقات پکې شامل و ویشل شوي وې.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا متحده ایالات په افغانستان کې یوازې خپل مخالفان ځپي که په دغه هیواد کې د یوه ډیموکرات او په خپلو پښو ولاړ حکومت د جوړېدو هڅې کوي. په دې اړه یو تحلیلي مطلب دی چې جزئیات به یې احمد شیبر وړاندې کړي.
د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو د وزارت یو چارواکي له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې څرګنده کړې ده چې امریکا په افغانستان کې د ډیموکراسۍ د تطبیق او خپرېدو لپاره کار کوي. د امریکا د بهرنیو چارو په وزارت کې د ډیموکراسۍ، بشري حقوقو او کار د ادارې مرستیال کارن سټیوارت وایي موږ په افغانستان کې د رښتونې ډیموکراسۍ لپاره کار کوو.
نو آی تھینک اور گول از is a democratic afghanistan
za fikr kom che zmuk hadaf ya democratic afghanistan de hadaf mo masun ba sabat aw democratic afghanistan de das che de bashari haqqun asasat ta dranawai pek ki
da afghanistan o pakistan la parad amrika da ulus mushar barak obama da nabi strategy la elan rusta da yoshmir amrikai charwa ko pawaina da sir putun akhbar shwal che da amrika hadaf pa afghanistan ki awazi da turistan o zapal di khushagal stewart wai چله افراطی ډلو سره د مبارزې ترڅنګ په افغانستان کې د دیموکراسي لپاره کار روان دی او د ولسمشۍ د انتخاباتو د سم تر سره کېدو لپاره موږ لخپل لوري جدي هڅې کوو.
Well, certainly from the point of view of my bureau where we're involved along with the South and Central Asia Bureau.
زموږ د ادارې له نظر تر هغه بریده چې موږ صلاحیت لرو د جنوبي او مرکزی آسیا له څنګه سره یو ځای کار کوو چې داس چاپیریال خلق کړو چې په هغه کې آزاد او شفاف انتخابات تر سره شي. د امیرمنو له ډلو سره هم خپل همکاري ته دوام ورکوو. همدارس د اقلیتونو د حقوقو د تامین لپاره هڅې کوو. زما په ګومان داس نه تر سترګو کیږي چې پر دې دلالت وکړي چې د دیموکراسۍ په برخه کې سستی کیږي. البته په عین وخت کې موږ هڅه کوو چې امنیتي وضع ښه شي.
د سمنې په میاشت کې د ولسمشۍ او ولایتي شوراګانو د انتخاباتو لپاره ټاکل شوې ده چې په زرګونو نور امریکایي عسکر افغانستان ته راشي څو امنیت تامین کړي. له افغانستانه د دغو پوځیانو او نورو بهرنیو پوځیانو د وتلو په برخه کې د امریکا ولسمشر باراک اوباما تیر اونۍ د جون په څلورمه په قاهره کې اسلامي نړۍ ته په خپلې وینا کې وویل چې موږ خپل پوځیان له افغانستانه باسو.
موږ نه غواړو چې خپل پوځیان په افغانستان کې وساتو. موږ هلته د پوځیانو د جوړېدو هڅې نه کوو. د امریکایانو لپاره دا عذاب دی چې هلته خپل ځوانان او ځوانانې له لاسه ورکوي. لا سیاسي او اقتصادي پلوه هم دا ګرانه ده چې دیش خړې ته دوام ورکړو. موږ به په خوشحالي خپل یو یو پوځي کور ته راستو. البته که چیرې موږ دا ډاډ ترلاسه کړ چې نور نو په افغانستان کې افراطیان تشدد نه کوي او په پاکستان کې هم دا پریکړه نه کیږي چې نور امریکایان ووشني.
سره له دې چې امریکا ژمنه کوي چې په افغانستان کې به خپل اړې دایمي نه ساتي، خو د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د دیموکراسۍ، بشري حقوقو او کار د ادارې مرستیال کارن سټیوارت وایي چې د دیموکراسۍ لپاره به خپل کار ته په هر حال کې دوام ورکوي.
I don't have the insight to say when troops get pulled out or such but we will continue.
زه په دې نه پوهیږم چې کله پوځیان وځي او یا داسې کار کوي، خو موږ خپل کار ته دوام ورکوو چې هغه د یو خوندي حکومت د داسې حکومت جوړېدل دي چې هم باثباته وي هم دیموکراته. دا کار له څو لارو تر سره کېدای شي او څو ډوله کېدای شي. په حقیقت کې زه ډاډه یم چې موږ روان یو د ملکی ډیپلوماسۍ له وسایلو کار اخلو.
ښاغلی سټیوارټ زیاته کړه چې ولسمشر باراک اوباما له هغو هیوادونو سره چې د ژمونه یې دیموکرات نه دي او بشري حقوق پکې نه رعایت شي د خبرو اترو لاره غوره کړې ده.
په پېښور کې پرون ماښام 14:00 د ازادي راډیو د خبريال د رپورت په حواله چارواکي وایي چې په دغه ښار کې تر ډیرو د خلخال دزو اوازونه هم تیر شپه اوریدل سوي دي او د یشمیر لوړ رتبه مقاماتو په کورونو باندې جدي ګزمې کوي. په مکرې لاسیمه د رپورت
د پېښور د حیات آباد په حلقوي سرک باندې د پنځشنبه په مسخوتن د پولیسو د ګزمې په موټر باندې د لاسي بم او د ځانوژنې حمله وشوه. په دواړو حملو کې لک تر لګه دوه کسان وژل شوي او 14 نور ژوبل شوي دي. د ښار د پولیسو مشر صفات غیور وایي چې دا حمله د پولیسو د یوې پوستې سره په څنګ کې شوې ده. د بمونو د خونسا کولو د ادارې یو مسؤل خورشید خان وویل چې ځانمرګي برید کوونکي 3 کیلوګرامه چاودیدونکي توکي پر ځان تړلی وو، خو د پیښې د ځای سره په خوا کې 2.5 کیلوګرامه نور چاودیدونکي توکي هم ترلاسه کړي دي. د لاسي بم او ځانمرګي حملې نه پس د پېښور ښار په حساسو سیمو کې بیګانه وخته پورې د پولیسو او ناسرګندو وسلوالو ترمنځ د ډزو تبادله روانه وه. زموږ سرچینې وایي یو شمېر وسلوالو هڅه کوله چې د بالایسر کلا تر څنګ د سرحد ایالت د قولي وردو د قومندان کور ته ننوځي، خو د پولیسو سرتیرو یې مخه ونیوله. یو عیني شاهد چې د ډزو له منځه ژوندی راوتلی وایي: د سرحد د اطلاعاتو وزیر میا افتخار حسین وایي د پېښور روستۍ چاودنې د وزیرستان د عملیاتو په غبرګون کې ترسره کیږي. میا افتخار وایي پرله پسې چاودنو 2 اړوستلي چې د پېښور ښار په شنو او سترو برخو وویشي او یو شمېر سیمې د عامو خلکو دپاره ممنوع اعلان کړي. روستی لاسته راغلی راپورونه وایي د وروستیو بمی چاودنو او ځانمرګو حملو نه پس په پېښور کې د والي، اعلی وزیر، د امنیت قومندان او نورو مهمو چارواکو د کورونو او دفترونو سخت امنیت نیول شوی.
ازادي راډیو ستاسو لیکونو ته انتظار باسي. په پېښور کې د پوسټ باکس شمیره ده 1340.
په ایران کې 2 ساعته مخکې، البته د ایران په وخت سهار پاتو بجو، د جمهوری ریاست انتخابات پایل سول او ویل کیږي چې شاید د انتخابات لویدی سره د ایران پر اړیکو کې بدلون راولي. د محمود احمدی نژاد په ګډون 4 کاندیدان سیالي ته درېدلې دي او په انتخاباتو کې د جمهوری احمدی نژاد عمده رقیب د ایران پخوانی صدر اعظم میر حسین موسوی ګڼل کیږي. یو شمیر سیاسي څېړونکو په دې باور دي چې کچیرته منځلاري په دې انتخاباتو کې بریالي سي، نو له امریکا سره به د ایران روابط ښه سي چې اغیز به پر افغانستان هم مثبت وي. احمد شیبر به په دې اړه یو تفصیلي مطلب وړاندې کړي.
د ایران د ولسمشي انتخاباتو ته یو شمیر افغانان هیله لري چې د غیر افراطي کاندیدانو له بری سره به د تهران او واشنگتن ترمنځ اړیکې ښه سي. د ایران پخوانی صدر اعظم میر حسین موسوی د افراطی کاندید محمود احمدی نژاد سخت سیال دی او سره لدی چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما ایران ته د روغې جوړې د خبرو وړاندیز کړی دی، خو احمدی نژاد بیا هم له امریکا سره خپل مخالفت ته دوام ورکوي. اما د رویټرز اژانس په وینا د مخالفت به د میر حسین موسوی له بریالي توپ سره لړ سي او د ایران بل امریکا سره روابط ښه سي. امریکا په افغانستان کې د خپلو پوځیانو لپاره د اکمالاتو لارې ته اړتیا لري او کچیر سره تهران او واشنگتن اړیکی شوی نو داستون زه هواری دی شي. رویټرز ژانس په هرات کې د هرات شهر د هوټل سیشتن کریم علی می وویل د ایران او امریکا د روابطو د شکیدو تاثیر به سل په سل کې پر افغانستان مثبت وي. علی می زیاتوي د افغانستان په اکثر شخړو کې ایران یا پاکستان لاس لري، ځکه چې دلته امریکایان حضور لري، نو کچیر ته امریکایان له دوی سره یا دوی له امریکایانو سره مخالف وي منفي اغیز پر موږ پریوزي. موسوی او مهدی کروبی چې په خوا د ولسی جرګې رئیس او هغه دوه کاندیدان دي چې د انتخاباتي مبارزې پر مهال له واشنگتن سره د نوی باب د پرانستوشمنه کړی ده، خو کچیرته منځلارې موسوی یا معتدل کروبی نن انتخابات وګټي بیا به هم د امریکا او ایران له دریو ولسی رئیس پر خرابو روابطو ډیر مثبت اثر ونه کړي، ځکه چې د ایران د بهرنی تګلارې په برخه کې وروستۍ خبره د دغه هیواد مذهبي مشر آیت الله علی خامنه یې کوي او دغه خبرې ته د رويټرز اژانس په وینا لویدیز اندیشنه لري.
د ایران د انتخاباتو په اړه مطلب چې احمد شیبر وړاندې کوم دا وسره سره له ایران یو افغان محصل د ټلیفون پلین کې دی. په ایران کې خو نن د انتخاباتو ورځ ده، نو اتبات نن رخصتي ده، څال دی یو څه معلومات کراکړي.
د ایران انتخاباتي ولسمشري له 8 بجې د سهار نه شروع شوی ده او له 6 بجو پورې مثلا ادامه لري. څلور ساعته کې یو دا وخت قابل د تمدید هم ده. تقریبا 5000 در شعبه درای گیری په مختلف مناطق د جمهوری اسلامي ایران کې لپاره د خلکو لپاره دا ایجاد شوی دي. او دغه کمیرو د پولیس هم لپاره د تامین امنیت لپاره مختلف مناطق د شاندو کې دا مستقر دي. څلور دانه کاندید په ایران کې کاندید شوی دي، یعنی ټول مشر کې
دلی عدالت تاسو چیرته چې تاسو یاست د انتخاباتو په ورځ د امنیت څنګه تلاشی دي په لارو په سړکونو باندې پولیس دلی څنګه څال دی کله د شهر په اړه کې معلومات راکړي تاسو څنګه وینئ وضعیت؟
ګر ایران لپاره د تامین امنیت ډیر یو محکمه مملکت ده. دا امنیت غومره شدید هم نه ده، فقط هغه مناطق کې چې تقریبا صندوقونه سي یکم جای هغه لپاره یو دوه پولیس ولادي چې سوجي واشو ماشوبونه کې کنه نور لحاظ د امنیت ایران ډیر یو ټینګ امنیت لري چې هیڅ څو تقریبا ناشو ماشوب څکار نشي کولای.
اوکې، ډیر زیاته مننه کوم ودان خیر اوسې. ل ایران مو د یو افغان محصل سرګندونی و اوریدې په ایران کې د جمهوریت ریاست د انتخاباتو پړه. تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو ویب سټ ته ورسئ په www.azadiradio.com باندې تاسو د ایران د انتخاباتو پړه او په سیمه افغانستان د تر ټولو ورستیو معلوماتو او تحلیلونو لپاره او تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو پر ویب سټ باندې د ازادي رادیو ټول پروګرامونه لایو واوري. د دې ساعت د نیم ساعت لپاره احمد شیبر د دې په سټوډیو کې دی او د خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
په عراق او افغانستان کې د امریکایي پوځي عملیاتو څارونکو جنرال ډیوډ پټرویس وايي په افغانستان کې لته ورو دوه کلونو راهیسې مخبزیاتي دونکو شخړې تیر اونۍ او چته ورسېده. جنرال پټرویس نن په واشنگتن کې دا خبري وکړه. د افغانستان د دفاع وزیر له اروپایي هوادو په بروکسل کې وغوښتل چې افغانستان سره خپل پوځي مرستې ډیر کړي. په ایران کې د ولسمشر انتخابات روان دي چې شاید د انتخابات لبیدي سره د ایران پر اړیکو کې بدلون راولي. د پاکستان امنیتي ځواکونه وایي له هغه وسلوالو سره نشته کړی چې هڅه یې کوله په پیښور کې د یو پوځي قومندان په کور ورننوځي. د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مونډه منځني ختیځ د سولې د څلور اړخیز پروګرام اعلان وکړ او وی ویل چې د رواني میاشتې په روسیې کې په ایتالیا کې په دې خبرو کې برخه واخلي. نړیوال روغتیايي سازمان اعلان وکړ چې د خوک انفلوئنزا ناروغي په اوبا بدله شوې ده.
د خبرونه په دوهم نیم ساعت کې د ګوریا چار پروګرام لرو. د اونې انتخاب او د راځي چې سره وپیژنو پروګرام خو تر دغه ټولو مخکې نوري اس نوري د غرب څو معتبر ورسپانو ته کتن لري.
نیویارک ټایمز ورسپانه په روسي غنې کې لیکي په افغانستان کې د امریکا نوی کمانډان جنرال سټینلی مکریستل ته ډیر مهلت ورکول شوی چې د خپل ځان لپاره یو تکړه ټیم وټه کې څو وکول شي په افغانستان کې په ماسره توګه عمل وکړي. د ورسپانه په وینا د کمانډان ته صلاحیت ورکول شوی چې د دې ډلې غړي هر یو د خپل وټه کې. نیویارک ټایمز لیکي دا عمل یو ځل بیا ښیي چې د افغانستان بحران د امریکا د نوې ادارې د پاملرنې په مرکز کې ځای نیولی دی. ټاکل شوی ده چې جنرال مکریستل د صاحب منصبانو او عسکرو یو څلور سوه کسیزه ډله انتخاب کړي. دا ډله به د دریو کلونو لپاره په افغانستان او واشنگتن کې په دورهیي شکل کار کوي. ورسپانه زیاتوي دغسې یو اقدام په اوسنیو پوځي فعالیتونو کې سابقه نه لري. وروسته له هغه چې د امریکا سنا په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د عمومي قمندان په توګه د جنرال مکریستل وظیفه تایید کړه، هغه له خپلو همکارانو سره افغانستان ته د سفر تیاری ونیو او په اروپا کې له تمکیدو وروسته په څو ساعتونو کې کابل ته ورسید. د نیویارک ټایمز په وینا د امریکا د پوځ په تاریخ کې دا لومړی ځل دی چې یو درې ستوری لرونکی امریکایي جنرال په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د قمندانۍ د مرستیال په توګه ټاکل کیږي. د غراس په دفاع وزارت کې هم د پوځي ملي قومندانۍ په نوم یو مرکز جوړ شوی چې څلور ساعته کار کوي او ټول په ملرنه به د افغانستان جګړې ته اوښتي وي. ورسپانه وړاندې لیکي په افغانستان کې هڅې یوازې په پوځي برخه کې متمرکز نه دي، بلکې د ولسمشر باراک اوباما ادارې په ډیپلوماتیک ساحه کې هم یو تکړه هیئت په کابل کې خپل سفارت ته استولی دی. اوسنی سفیر متقاعد جنرال کارل ایکنبری له ځان سره درې نور سفیران د مرستیال او مشاورینو په توګه بیولی دي څو په افغانستان کې د خپل هیواد مالي، سیاسي او ډیپلوماتیک فعالیتونه په ښه توګه وڅاري. د ورسپانې په وینا دا اقدامات ښیي چې امریکا غواړي له هر پلوه افغانستان ته پاملرنه زیاته کړي څو د افغانستان لانجه بیا د نورو پیښو تر سیوري لاندې رانه شي. د لاس انجلس ټایمز ورسپانې په وروستۍ ګڼه کې په افغانستان کې په یوې بلې برخه کې د امریکایي ځواکونو هڅو ته پام اړولی او لیکي چې امریکایي ځواکونو په افغانستان کې یوه تبلیغاتي جګړه هم پیل کړې ده. ورسپانه زیاتوي امریکایي ځواکونه په دې کار سره غواړي د مخالفینو تبلیغات شنډ کړي. د ورسپانې په وینا په افغانستان کې پر امریکایي ځواکونو انتقادونه کېږي چې په هوایي حملو کې له احتیاطه کار نه اخلي او په نتیجه کې ملکي خلکو ته مرګ ژوبله اوړي. د دې پیښو یوه بېلګه څو ورځې وړاندې په کونړ کې ولیدل شوه چې د یو لاسي بم د چاودېدو په نتیجه کې څو کسه ووژل شول او سیمه ییزو خلکو هم داسې وانګېرله چې دا عمل امریکایي عسکرو ترسره کړی دی. خو د لاس انجلس ټایمز په وینا امریکایي ځواکونو د دې پیښې یو ویډیویي فلم ثبت کړی و چې ثابتوي امریکایان د دې چاودنې مسؤول نه دي. دا فلم ټولو انټرنیټ پانو فیسبوک او یوټیوب ته استول شوی څو ټولو وویني چې امریکایي عسکر ملامت نه دي. د ورسپانې په وینا امریکا اوس غواړي چې په دغه تبلیغاتي جګړه کې تر نورو مخکې وي او له دې لارې هڅه کوي د خلکو ذهنیتونه په افغانستان کې د خپلو پوځیانو د عملیاتو په اړه روښانه کړي.
احمد تکل د اونۍ انتخاب پروګرام وړاندې کوي. ورسته به راځي چې سرو پیژنو پروګرام او د ګوډي اچار پروګرام هم خپره شي.
د اونۍ انتخاب د اونۍ خبر جوړونکو چیره
د چهارشنبه په ورځ د ملګرو ملتونو په نوښت په کابل کې په جوړه شوې غونډه کې په افغانستان کې د امریکا سفیر ژمنه وکړه چې وروسته له دې به د امریکا ملکی او پوځي ادارې هڅه وکړي څو د امکان تر حده د افغانستان له کورنیو تولیداتو څخه کار واخلي. په کابل کې د امریکا سفیر جنرال کارل آیکنبيري اټکل وکړ چې په راتلونکي کال کې به امریکایي مؤسسې په ملکی برخه کې د څه باندې 240 میلیون ډالر او په پوځي برخه کې د نږدې 1 میلیارډ ډالر په لګښت د افغانستان کورنی تولیدات رانیسي. آیکنبيري چې په دې اونۍ کې د ازادۍ رادیو خبر جوړونکو دی وویل امریکا نه یوازې په نورو برخو کې له افغانانو سره مرستې کوي بلکې غواړي چې د افغانستان د کورنیو تولیداتو لپاره ظرفیتونه هم لوړ کړي. نوموړي چې لغونډي وروسته له ازادۍ رادیو سره په ځنګړې مرکه کې خبرې کولې وویل د امریکا پوځي او ملکی ادارو تیر کال د سلګونو میلیونو ډالرو په لګښت د افغانستان کورنی تولیدات پیرلې دي.
Last year alone from our development agency about 240
million یوازې تیر کال زموږ پرمختیايي ادارې 240 میلیون ډالر د افغاني کمپنیو لاره لګولې دي. په دې کې هم ساختماني کمپنۍ وي چې سړکونه جوړول او هم د اوبو د تولید کمپنۍ. په دې کمپنیو کې 40 افغانانو کار کاوه. د دې ترڅنګ د امریکا پوځ د تیر کال په اوږدو کې تقریبا 1 میلیارډ ډالر د افغانستان په کمپنیو او نورو اقتصادي برخو کې پانګونه کړې ده. دا یو لوی رقم دی او زه اټکل کوم چې په راتلونکو کلونو کې به متحد ایالات تر دې زیاتې پیسې په افغاني کمپنیو کې پانګونه وکړي. زه به نړیوال هم وهڅوم چې په دې برخه کې زموږ لاره تعقیب
کړي.
دا پیسې به څومره وي؟ د ازادۍ رادیو خبر جوړونکي په کابل کې د امریکا سفیر جنرال کارل آیکنبيري په ځواب کې وویل
Right now we're reviewing our developmental budget and trying to make the decision.
اوس مهال موږ پر خپل پرمختیايي بودیجې غور کوو او هڅه کوو چې پریکړه وکړو. که څه هم زه نشم کولای تاسو ته دقیق رقم یاد کړم، خو ویلای شم چې له 240 میلیون ډالر څخه به زیات وي. دا یوازې د ملکی پرمختیايي ادارو لخوا. له پوځي اړخ هم ضمانت کوم چې دا رقم به د تیر کال په پرتله ډیر زیات وي. راتلونکي کلونه به شکلونه وي.
آیکنبيري وویل د امریکا پوځي او ملکی ماموریتونو دواړو د افغانستان د کورنی تولیدي ظرفیت په لوړولو کې ډیر څه کړی دي. دا وویل متحده ایالات د افغانستان په برخه کې هغه پالیسی تعقیبوي چې لمخې د افغانستان کورنی او تولیداتو او سرچینو ته لومړیتوب ورکول کیږي. دا وویل د امریکا هر ډالر چې په افغانستان کې مصرفيږي پښتنه کیږي چې دا پیسې ولې پر افغاني تولیداتو نه لګيږي، ولې افغاني کمپنیو ته کارونه نه سپارل کیږي، او ولې باید افغانان په کارونه ګمارل شي. د زیاته کړه کڅوک دا دلیل وایي چې د افغاني کمپنیو تولیدات نه موندل کیږي او یا ظرفیتونه دلته ټیټ دي، نو امریکا به په هغه خاصه برخه کې د ظرفیتونو په لوړولو کې مرسته وکړي. خغلی آیکنبيري چې مخکې هم په افغانستان کې د ائتلاف او ناتو د عمومي قومندان په توګه پاتې شوی وایي د امریکا د سفیر په توګه افغانستان ته رسیدو مخکې هم د په دې اړه فکر کړی.
Since my arrival here that we've talked about this a lot and there's already as I said there's been
افغانستان ته زموږ راتلو وروسته موږ په دې اړه ډېری خبرې کړې دي. ما د خپل مخکینی پوجي ماموریت پر مهال یو ورځ په خلیج کې د تولید شوی اوبو یو بوتل پورته کړ. ما پوښتنه وکړه چې ولې موږ له خلیجه اوبه اخلو په داسې حال کې چې افغانستان خپل ډېر شي اوبه لري. ما وویل که پانګونه وشي افغانستان بوتلي اوبه تولیدولی شي. په هر حال زما همکارانو ډېر دلایل وویل، خو ما وویل چې څنګه کولای شو له صحي پلوه د دې اوبو په اړه ډاډ ترلاسه کړو او په دې برخه کې موږ څنګه پانګونه کولای شو. تاسو پوهیږئ چې له هغې نیټې یو کال وروسته بیا د امریکا پوځیانو د افغانستان بوتلي اوبه
څښلې.
د ازادي راډیو د دیونی خبر جوړونکي په افغانستان کې د امریکا سفیر جنرال کارل ایکنبری له ازادي راډیو سره په ځنګړې مرکه کې ژمنه وکړه چې امریکا به نړیوالې ټولنې ته چې په افغانستان کې پراخ حضور لري هم بلنه ورکړي څو د امریکا پر پله پل کېږدي او د افغانستان له کورنیو تولیداتو څخه کار واخلي.
راضی چی سره وپیژن
تر درې سوه ډیر مسلمان هنرمندان او علما په نیویارک راغونډ شوي دي او د مسلمانانو د شخص په نوم د نندارتون د لارې د اسلامي نړۍ د کلتور د معرفي کولو هڅه کوي. د دغه لاس ورځني نندارتون تنظیم کوونکي څرګندوي چې دوی په دې ډول غواړي د مختلفو ادیانو او کلتورونو ترمنځ پیژندګلوي زیاته کړي. د نندارتون د نیویارک د بروکلین د موزیک اکاډمۍ په بهرني غولي کې جوړ شوی دی. خلک یې نندارې ته راغونډ شوي دي. عربي موزیک اوریدل کیږي او سترګې پر ترکی خوړو بریشي. د نندارتون تیره جمعه پرانیستل شو او تر راتلونکې یک شنبه به پرانیستی وي. د بروکلین د موزیک اکاډمۍ مشر کارن بروکس هوپکنز یو له هغو کسانو ده چې د دې نندارتون په جوړېدو کې مرسته کړې ده. د میرمن هوپکنز په باور به په نیویارک پرانستل شوی نندارتون د اسلام او مسلمانانو په برخه کې د یو شمېر حق او خلکو منفي ذهنیت بدل کړي چې په وروستیو کلونو کې پیدا شوی دی.
څه چې موږ کولی سو هغه د خبرو اترو لپاره ښه زمینه مساعدول دي، همداراز د تفاهم لپاره زمینه برابرول دي څو مخالفت لږ شي. زه فکر کوم که غواړو چې مخالفت او دښمني یو مخ لرې کړو نو معقول متقابل تفاهم ته اړتیا لرو.
د نیویارک په نندارتون کې د مصر، تونس او لبنان د نڅا ډلو هم برخه اخیستې ده چې ګڼ خلک یې ورجسب کړي دي. د بروکلین د نڅا د ډلې مشر یاسر خلیفه وایي کله چې د مختلفو هیوادونو غړي سره یو ځای شي نو د دوی ترمنځ طبیعي مینه پیدا کیږي او امریکایي لیدونکي هم له دې خوند اخلي.
هغوی خوښوي. امریکایان نوي څه ته ډېر هوسیږي د دې لپاره چې په دې هیواد کې بیل بیل انسانان سره یو ځای شوي دي. نو کله چې تاسو څوک وینئ وار له واره د هغه فرهنګ منئ، دغه اوس چې څومره ډېر خلک راغونډېږي زموږ له فرهنګ سره هغومره ډېر بلدېږي، ځکه چې موږ په اسلامي ټولنه کې د نندارې لپاره ډېر څه لرو او د دې په ځای چې وویل شي مسلمانان ترورستان دي، وایي به چې موږ هنرمندان یو. موږ دوی ته خپل هنر ښکاره کوو، خپل نظریات معلوموو او خپل فرهنګ څرګندوو.
د نیویارک نندارتون په داسې وخت کې پرانیستل شوی دی چې په امریکا کې د نړۍ د مسلمانانو په برخه کې اندېښنې شته. په نیویارک کې د آسیایي ټولنې مشره بیشاخا داسي چې د بروکلین د موزیک اکاډمۍ او د نیویارک پوهنتون ترڅنګ د مسلمانانو د نندارتون له منتظمینو څخه د وایي فرهنګي او هنري کارونه د ټولنیز ډیپلوماسۍ مؤثر وسایل ګڼل کیږي.
تر هر څه مخکې داسې نندارتونونه دا امریکایانو اسهان روشنوي او باید دا کار د یو احساس پر مټ وسی. ټول عالم یې پر دې دلالت کوي چې نن اکثر امریکایان فکر کوي اسلام هغه دین دی چې پر شو کارونو اعتقاد نه لري.
میرمن ویشاخه داسې زیاتوي چې په دې نندارتون کې د منځنۍ آسیا څوک نه لیدل کیږي او یوازې د ازبکستان یو نفر شته چې هغه هم په یو اکاډمیک کانفرنس کې د ګډون لپاره راغلی دی او دغه کس هم یو نیم ځل په نندارتون کې تر سترګو کیږي. د مسلمانانو د شغ نندارتون یوازې هنري او تفریحي پروګرامونه نه لري. د کالو یو شرکت هم په دې نندارتون کې برخه اخیستې ده. د شرکت بنیانونه نندارې ته ایښي دي چې په انګلیسي پرې لیکل شوي دي په عراق کې سکی لوبه. په جنوبیا لیکل شوي دي د تهران د زیرمې او پور ټولنه. د جامو د شرکت څښتن جیم مورسن وای دغه بنیانونه د نیویارک د شاوخوا مسلمانان ډیر خوشوي او د نندارتون د تبیس پر ضد دی. همدارس مذهبي زخم په خلکو کې پیدا کوي.
موږ غواړو چې سیاسي بنیانونه جوړ کړو دا له نورو ډیرو سیاسي بنیانونو سره توپیر لري. اکثره سیاسي بنیانونه خلکو ته په ښکاره څرګندوي چې دوی ته څه وایي. ممکن د پخواني مرستیال ولسمشر د چین د مخ عکس وي چې لپا پرې تېره شوي یا هم لاندې تر عکس لاندې لیکل شوي وي د اتلو لپاره نوره وینه مه تویوئ. داسې بنیانونه لیدونکو ته نارې وهي او ته چې موږ کوو هغه د داسې سیاسي جامو عرضه کول دي چې هم ښکاره شي او هم یوه مکالمه خلق کړي.
د ښاغلي مورسن له څرګندونو سره د ازادي راډیو د دې اونۍ د راځي سره پیښونو پروګرام هم پای ته رسیږي. شګې وي.
جوړونکی ننګیار ناشنا. قدرمن اوریدونکو سلام. له انتخاباتي کمپاینونو سره څنګه یې؟ پام مو چې کمپاین کوونکي پیسې هم سره ګرځوي، اسی نه چې ترې بې برخې شي. خبرونه په څو مهمو خبرونو پیل کوو.
ناتوک خوری سپیرا شو سپیرا پا خبرونو که چیت پیت خبرونا داردی ناریوال غوری تریاک پا تریاکو خوری پا بر کلیکی دیو چرگوری دمرینی لعملا سرونا مات آل گریوانونا چریشوال دا انتخاباتو لکمپاین نا دا پیسو کمپاین دیر مخی روانده. دا خبرونو خیلی نریوال غوری تریاک پا تریاکو اخوری بی خبر آجانس خبر را کوی چیل عمد عمل با دیر جر پا زرگونو زرگونو تنه تریاک افغانستان تراولی گرشی ترسو در برانی تریاک دلتا طول تریاک داسی و خوری چی بیای توک رنگم و نوینی. خبر زیالتوی چی برانی شیان ریختیا هم کورانی شیان داسی جر ختموی چی تبوای ایت ونه لکه برانی و بوتانو چه در دیزای بوتان رکل برانه و میوو او خوراکی شیانو چی ده میوو او خوراکی شیانو بوتی وچ کرل. داسی با ریختیا هم برانی تریاک دقه کرانی تریاک پلگ وقت که ختم اولمند یوسی. آن چی ده بزگارانو به هم لکرالو زر تورشی. داخه چل ده چه وز بلا پا بلا وهی. لکه دا واکسین پا ویروسونو چه دا ناروغی ویروسون ختموی. پا بل کلیکی دا یو چرگوری دا مرینی لعملا دوی سرون موت او چلو گریوانون چرشوال. دا پدر آجانس خبر را کوی چی پیخ اغا وقت رومنستشوه کالا چی ده شرینی عده زوی ده توری با بوچر گولی پا غولک رویشت او رواشه. خبر زیادتوی چی سم دستی توری با بو شرین عده لگریوان وینیوه او یو موتی ده سر ویختانی ویستل. لده سران ده شرینی عده زامنو لیویخوا او ده توری بابو زامنو لبلی خوا ده جنگ ده گارت رو و دنگل. او ده سترگو پا رپ کی ده دوی سرونو وینی و بهولی. خبر را زیاتوی که چو شبه در کلی سپینگیری خان دادا او تو لالا در پیخی زایت نوی را رسیدلی نو خدای خبر چه نو با چومر سارون پکی ما چی بیم در خان دادا او تو لالا لبرکتا جنگ خلاص او تبیان کرون را تبوت لل شوال دا چه ووز دا بار کلی وضعیت با چه داول دهی پا خبر کی چندی ویل چیم دا انتخاباتو لکمپاین نه دا پیسو کمپاین دیر مخی روان دهی خوری پسر آجانس خبر را کوی چه لعندی عملا دا ایوان طول چالاکن او دا پیسو آشقن لکه دا بالستیکی توغنده غنده پس سرعت لیوه کندی دا بلتا او لبلا بلتا جان نرسوی او دا پیسو پا کمپن که خپل رول قوی کوی خبر زیادتوی چه پا دا تیر و کلون که زیادتر کندیدان ها دوم را پیسی اوشتا پیدا کری چه داغ دا انتخابات و پا کمپین که دا پیسو کمپین خطو دو ساتی او در دیو پیسو غختون کو تند ماتا کری دا کمپین دا چار مریوین باور لری چه زیادتر کمپین کرون که دا انتخابات و لپاره نه بلکه دا پیسو لپاره خبال انتخاباتی مبارزی پر مخ بیای زکا تا پینزو کلون و پوی بیا دوسی تلایی کمپانینی چانس نبرابریگی در خبران و بخ
سلای چینو کاندی چینو بیزان دست ارتخ کاری پا مکلی؟
وانه کاند دا خلق دی کاندید سیب زمن در سوایی که نه؟
نه تروس خواهی چم ندیره تاویلی
نو دی کاندید سیب زمن به دی چلا پرا ور سوایی
ولی دازست کاندید نیم او که کاندید سوایی با گونه لری
خانو چی کاندیدی خوزان تا بایی خلق دی چپ بلا وحی
گوره گوره خیزی لگ دل خلی سر پام کوا کمادی سری سر خبری نکوی کاندید سر خبری کوی
سرایا ما تا خامارا منا گولی چی وی اوست لیوی کاندیدی سر زن مور کوا
نو پلارا کچا دی کاندید سیب زوی را تاو نویو چو سرو کو
وایم خلی پی ما تکری دا خلق پیگی پس سم خبر نپیگی
باز چی دخوم را اجازه دیوی پلارا نوری مونگ تا پریدا
پلارا دخوم را اجازه مور کوا کنی هر را رس بی پشار ککر کرده دای خو ناس هم دا غشار تا دای چا کوی چی کاندید دای دی خلق کاندید شوی دی نو خلق خو نوی
زا دتا چی کار دای پا هر کار که دی کاروی
دی ما دی چا وال در بانی نلوریگی وورو را سبابا چا داس نرم کرده چی بیا بجوریگی نا
واه واه
نوری پریده بیا بیا کاندید سایب زواب وای
اوال کانو
چی دی وال کاکا
ده منگل زامنی
کاکا خلو دی سام خوزاوا دا چو وای
ولی چو ویلی دی
خلو با دی ما تشی که دی کاندید سایب زامن وای
خا خا منگل کاندید چو وای
دای پسا منا پویگی نیسه چی چپای کو
رانی سه
گریوان می خوشی که
دا چی که وای دا چی که گریوان می
کانا چی شای
ما وانا گورا
ته دی بخیل انسان تا گورا لده را بخلی دی کاندید سیب نومن پخلی نرازی
تاسی او داریگه زبه در سرا گورا جاگه کاندید مرزا دلی توی دا خورا کرنی نوی بریده ما
دا چه خبره دا چه خر سالای مرا چملا ولی و
تو گورا تو روز همونگ تا دی مانا گل زامن وای
نو چه در تو وای
دی کاندید سیب زامن دی وای خلو خوی نماتیگی
اوس په لیو کار پونه وورو چې غټ مقامونو ته سړی څنګه رسېدلی شي
کارپون صاحب دغه زوی می غواړي چې په راتلونکي کې غټ سړی شي، یعنی والی یا وزیر شي. نو که ته دغسې وکړې چې د غټېدو چلونه ور وښیې، دا به ډېر ښه چل وسي.
سمه ده، خو دا راته ووایه چې نوم یې څه شی دی؟
نوم یې زرولي دی.
او زرولي جانه، تخلص هم لري که یې نه لري؟
نه کارپو صاحب، تخلص مخلص نه لري، خو شوق یې کوي.
هو ډېر ښه دی، نو بیا خو دا غټ سړی و نښه پکې شته.
څنګه؟
ځکه چې غټ خلک تخلص ته ډېر اهمیت ورکوي.
ښه کارپو صاحب، یو تخلص ته راته خوښ که.
زوی دې لوی سه ښه بچی، تخلص دې په ما.
تخلص دې په کارپو صاحب. نو کارپو صاحب، زرولي جان اوس څه وکړي؟
زرولي خان دې داسې وکړي چې سر لاندې اوسدي په ټولو ادبي، سیاسي او ټولنیزو اتحادیو کې ځان شامل کړي.
دا د څه لپاره؟
د دې لپاره چې هم زړور او باجرته سي او هم له ډېرو خلکو سره بلد سي.
بل څه وکړي؟
بل دې هر وخت ځان د غټو خلکو په مخ کې راڅرګندوي.
زه خو هېڅ پوه نه شوم، څنګه یې راڅرګندوي؟
پوه به سې. داسې ده چې چېرته کوم غټ سړی خبرې کوي یا په کوم مجلس کې ناست وي، نو زرولي جان دې کوشش وکړي چې یا مخامخ ورته کښېني او یا دې هم تر مخې څو ځله تېرو بیر سي.
یعنې چې څېره یې په سترګو کې کښېني؟
تر خوله دې جار سمه. زرولي جان دې همېشه فوتي اعلانونه اوري، اوارې فاتحې ته دې ځان رسوي.
هلکه ځان رسوه، بېخي فایده
ګوره. ځکه چې هرې فاتحې ته یو نه یو غټ سړی خامخا راځي، او چې کله دی وویني نو ګمان به وکړي چې دا غټو خلکو له کورنۍ څخه ده.
خیر یو زه کارپو صاحب، خدای دې ژوندی لره.
تا دېم خدای نه کموي. مننه زرولي جان، دې کوشش وکړي چې د اختر مبارکي له یاده ونه باسي، او په اخترونو کې دې خامخا د غټانو په میلمستونونو راتاو سي. همدارنګه دې د غټانو له سفرونو ځان خبروي، او د راتلو په وخت کې دې خامخا د هرکلي کوونکو په کتار کې درېږي، او تر کوره دې ورسره ځي. که د غټانو څوک ناروغ و، نو خامخا دې روغتون ته پوښتنې ته ورځي. سره له دې چې د غټانو ناروغان ټول په بهر کې تداوي کېږي، خو بیا هم که کوم یو دلته بستر و، نو خامخا دې پوښتنې ته ورځي.
ښه، بل څه هم شته؟
ستا دې ځینې داسې وړې وړې خبرې نور هم شته.
ووایه.
یوه ډېره مهمه دا ده چې د کاغذونو یوه دوسیه دې دایم ورسره وي، ځکه په دوسیه ګرځولو باندې سړی مهم ښکاري. او بل دا چې د غټانو یوه نیمه خبره دې هم له ځانه سره یاداشتوي او په دوسیه کې دې ګرځوي، چې بیا یې کله ناکله د هغه په مخ کې تکرار کړي. مثلا صاحب، د تا خبره موږ یووالي ته ډېر ضرورت لرو.
کارپو صاحب، موبایلونه څو دانې وي را سره؟
ګوره چې د دې علاقه عقل کار کوي، وینې خو چې د دې علاقه عقل کار کوي.
د چا زوی دی؟
دا د غټ سړي دویمه نښه ده در پکې، ځکه دا ډول کسان خامخا دوه درې څلور ان پنځه دانې موبایلونه له ځان سره ګرځوي، او داسې خلکو ته ورښکاروي چې ډېرې زیاتې اړیکې لري او مهم شخصیت دی.
کارپو صاحب، یوه بله پوښتنه هم کوم، په ډېرو دفترونو ګرځېدل ګټه لري که نه؟
رښتیا وایي
یاره، تر خوله دې جار سم. شاباسي بچه، دا درېمه نښه ده چې زه یې په تا کې وینم.
آفرین بچه.
او څومره چې په دفترونو ګرځي را ګرځي، همدومره به ډېر زر مترسي، او چې څومره مترسي نو هغومره به زر غټ سړی سي. مثلا د وزارت ویان والي او یا هم ورته وزیر.
هلکه هو، کلک یې په غوږ کې ونیسه چې هیرې دې نه شي.
دغه خپرونه ننګر ناشنا برابر کړې وه، او برخه اخیستونکي وو عبدالله سمدی، صادق سپینغر، عبدالرحمن، حسیب الله جلالزی، محمد الله اندړ، سپوږمۍ، هیله زرمتی او مسکا ستانکزی. که د خپرونې په هکله وړاندیزونه، نیوکې او مشورې لرئ، په دې پتو یې راولیږئ: ازادي راډیو پوسټ باکس 1411 کابل افغانستان، او ازادي راډیو پوسټ باکس 1414 یونیورسټي ټاون پېښور پاکستان.
ازادي راديو د حمل یا د وري د میاشتې لنهمه څخه چې د مارچ 9 نیټه کېږي برسیره پر اف ام 100.15 او متوسط موج 2690 په دغو لنډو څپو کې اوریدلی شئ: 15550، 2140، 15090، 15580، 15600 اویا، 15650 کیلو هرتز او 14-19-25 مترو. ازادي راډیو د سهار لوونه د ماخام تر 2 بجو پورې واوري.
ساعت